سلامونه ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هغه مخه رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر وایي د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوستونو کې 2000 کسان ګمارل دي د پاکستان د بارنې چر وزیر باراتون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته سفر وکړي او په پاریس کې د بلواسط پولیسو او زیړ واسکټو مظاهرچانو ترمنځ لښخړو او نښتو وروسته پولیسو په خار کې پراخ تصفیه عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوستونو ته 2000 کسان ګمارل دي ولسمشر غنی چې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته نن وینا کوله د افغانستان په قضایي او عدلي برخو کې هم د ملي یووالي د حکومت د اصلاحاتو ستاینه او یادونه وکړه د خاغری غنی په وینا هغه څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي ملي ګټو ته نه بلکې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي
عمدتین خبره څه ده تاسو د سپتمبر له ولسم نه افغانستان سره ډیره سخته مینه وه میلیاردها ډالر را وړه ولې یې موږ اوبه عیار نه شو ولې موږ سړکونه جوړ نه شو ولې د زهو پنا کښېښتنه نه شو ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله
محمد اشرف غنی ویل د تدارکاتو د عالی شورا غونډو یو بنسټیز بدلون راوسته دی او نن د افغانستان د تدارکاتو سیستم د الکترونیکی کېدو په حال کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی براتون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي پاکستانی رسنیو نن وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د چلبولو په خاطر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې خبریالانو ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي قریشی تر دې د افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو په خاطر د سکل په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و په غزنی ولایت کې د وسلو یو وزیر مکشف شوی او امنیتي ځواکونه نیولې ده په غزنی کې ملي پولیسو او ملي امنیت تیره ورځ له غرمې مخکې ښار ته څیرمه د علي بابا په سیمه کې له یو کور څخه د وسلو یو وزیر ما ونیوله چې ګڼ شمېر وسلې او مهمات پکې دي د غزنی د والي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د وسلو د غزیرمې د اپراتیفي معلوماتو پر اساس د محمد عثمان په نوم د یو کس په کور کې کشف شوی ده په نیول شوو وسلو کې 9 میله کلاشنکوفونه 15 میله توفنګچې 1 میل بم اچونکې او یو اندازه مرمۍ شامل دي د یادو وسلو په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی په پاریس کې د بلواسط پولیسو او د زیړ واسکټو مظاهرچانو ترمنځ لښخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي مظاهرچانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګاه هم موټرو ته اور واچو او د ودانیو شیشې ماتې کړې که څه هم ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې ده چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بیرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي پولیسو له پرون راهیسې 600 مظاهرچیان نیولی دي په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیس او د لومړي ځل لپاره په دې ښار کې زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي د خلیج د همکاري شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډيږي خو تمنه کوي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي قطر چې د خلیج د همکاري شورا له نورو غړو سره اړیکې ترنګلې دي 13 اونۍ د سعودي عربستان د پاچا لوري نننۍ سرمشریزه ته وبلل شو سعودي عربستان متحده عربي امارات بحرین کویت عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي د ترکیه انادولو خبری اژانس د یو قطري چارواکي په حواله وویل چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د نن ورځې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړي خو پر ځای به یو وزیر د قطر استازیتوب وکړي په راپور کې د دې یادونه نه ده شوې چې د قطر امیر ولې په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي او د برتانیا صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان له اروپایي اتحادیې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړه. برتانیا به له نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا مې په امریکا کې چې نن یکشنبه میل رسپانه خبره کړې ویلي چې د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنا به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر یقیني حالت سره مخ کیږي. د برتانیې غړو ته خبرداری ورکړ چې د دوی اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې وتل به له حقیقي خطر سره مخ کیږي. د برتانیې د صدر اعظم دفتر مخکې د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دا به د ډسمبر په 11مه د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخیستل وځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روغتیا پروګرام ته ز نجیه صاحبه لخپلو نور همکارانو سره درته خرغ لاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګزند د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتې شوې. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه دي. درنو میلمنو خرغلی
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګزند په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واوري بیا رګرزو خبرونی ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د لمنځوړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلا خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نامنې د لمنځوړلو سره پولیو ویروس هم لمنځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروری ده.
تکال موږ د پولیو شل مثبت پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هیواد سویلي او دی راپور شوي دي. خو دا اخرانۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تیرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبته پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه د مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، ځکه مال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ 4 لک مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنې ترڅنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې ویل
کډوالي همدغه عملیات په دې کې ډېر ستونزه ده. نو د هیواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې متر سره کوي او دغه ماشومان په کلو باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ځانمیشتو ځایونو ته غواړي هلته یې واکسینوي. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه یو رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هیواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پیښې هم رابرسېره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغه هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری دوستانو نن ورځ خبرونه ځنګړي شوی پولیو یا ګوزن ناروغي ته او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0995 40 15 50 او بل شمیره هم د 0992 25 55. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري هم خبرونه په آنلاین دول اوریدلای شي azadiradio.com یا azadiradio.org. مهیروی پروگرام کې مولوی احسان الحق حنفی او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګ د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو په دې پروگرام کې خبري وکړو. تاسو هم بخبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سب سباون راځو تاسو ته راپور مو ووري چې سکل د ګوزن خی په بیساری کچا زیات شوی عوامل تبا ورسته را شو ک په سر کې د پولیو ویروس پړې او سم معلومات ورکړي چې سډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامېږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساری ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري، دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي. او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دو تیوریګانې موجود دي چې یو تیوری دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم لاره نه ویني ته ځي او د ویني نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتې دو سبب کیږي. او بل تیوری دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لاره نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکینی خاط هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وزي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وزي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده. دا لدی عمل چې دغه وایروسونه په کولمو کې په ملیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یو نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لګروسه بده ته هم راشو چې د ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شو او څنګه د ناروغي و پیژندل شو او دونکو ته جالب وي. رزو مولوی صاحب احسان الحق حنفی ته چې یو شمیر کورنۍ ان خپل ماشومان ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنۍ ته؟
ډېر ښه. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. ز پلومنی سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي رادیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاجی او لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دې تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي، زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي، او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. نو هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نه شي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د ده تداوي او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساس کې د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي. زموږ مشران، زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي، او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که موږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هېڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي. نو لحاظ دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران، والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې، د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې، د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نورې تداویانې موږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګوو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تاسو، محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، فضل الحق ورداګي خلا خاسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغ لای ورداګ صاحب. محترم، نن موږ د ګوزن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره پوښتنه، مهرباني.
نو واقعا یو مهم موضوع ده. نو اول پوری صاحب، هغه خوښ وکم اوکې، اوس دا څه کار موجود دي چې هغه خپل ماشومان نو واکسین کوي؟ دغه د فرا دا سې پیغام باید دی ولې کې هغه لري په هم ټول د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کوي، چې هغه خپل ماشومان واکسین کولا سې ولان پیغام ده د خوړو. او د محترم ډاکټر څنګه سره چې کله څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د داش پنځلس کلنۍ ته ورسي او شپږلس کلنۍ بیا دای په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پلچي یا ګزان ته باندې راشي، د دا کوم ملت یا په دغه باندې ولر مزه خوړل به خوشاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردګ صاحب محترم. دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډېر ښه ګران رورو فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه، زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستي یا یې ناوري نور اسوک چې اوریدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه باید تطبیق شي. دغه دوه ساسکي واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سترګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی، یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یو شپې همدا اوس موجود دي، او زمونږ په گاونډي هیواد پاکستان کې اته په خطر سره پوری موجود دي چې هغه د لپاره کار وکړو. د پټول نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وو، ولې خلکو کار وکړو، دغه لپاره مهنت وکړو، کمپاینونه وکړل، دغه مرض دغه وایروس له خپل ټولنې څخه محو کول مینځي یوړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم د خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلتونه کوي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نه شي، بلکې کچې د سوال د هلو د حرمت نو باید د دینی علماونه پښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغه په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزا باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي، چې جناب ډاکټر صاحب اور باندې ان شاء الله بحث هم وکړي، او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅ کله به هم داسې یو شی د خپل خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په دې ته پتلاش کړي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت به داسې کله ونه کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي، او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو، یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو. که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي یا حرام ورته ووایو، نو په بیلمې کې کېدای شي ځان ته به ستونزه پیدا کړي وي، او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هلو د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو، نو د کوم دلیل پرانا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول دا چې وایي چې که یو ماشوم تر و کلنۍ پورې جوړي، په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدای شي. نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي، هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي، یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري. اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسیس یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر پنځلسو کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي، په ټولنه کې رضاکاران موجود دي، هلته ورزي دغه سړی پیدا کوي، لهغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته، له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي ترڅو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه. که چیرته فلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي، نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دغه نفر که 50 کلونه عمر کم او یا زیات ده، د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرام په رابطه باندې و، زه باید ټول ولست افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي، فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریف امام صاحب د پاکستان علماو د انډونیزیا علماو او د ټولو اسلامي علماو په اکثریت د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړې ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظره نشته.
ډاکټر صاحب سبون رازو دې ته چې لښویو کمپاینونو سره سره ولې دغه پیښې ورستر بلې زیاتېږي، هل دا چې روغتیا نړیوال سازمان سو کال مخکې ویلي و چې 2010 میلادي کال به افغانستان داسې یو هیواد وي چې له دغه ویروس نه پاک وي، تاسو وجه په څه کې ګورئ ولې دغه پیښې زیاتېږي؟
دلته څو عواملو ته زه غواړم اشاره وکم. اولین عامل په افغانستان کې ناامنی ده. د ناامنی له امله زمونږ په هیواد کې ډیر کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د مثال په ډول دغه د تیرې میاشتې د نومبر په کمپاین کې چې تقریبا 10 ولایتونو شاوخوا کې دغه کمپاین ترسره شو، دا یو فرعي کمپاین و. په دغه کمپاین کې زمونږ 1.2 میلیونه ماشومان د ناامنۍ له امله له واکسین څخه پاتې شو. څلوېښتو ولسوالیو کې په مکمل ډول واکسین ترسره نه شو. نورې تقریبا 15 داسې ولسوالۍ وې چې په هغو کې نیم واکسین ترسره شو او نیم په نیمو سیمو کې واکسین ترسره شو، په نیمو کې ترسره نه شو. نو دغه موضوع یوه اساسي او عمده عامل ده چې دغه د پولیو وایرس په افغانستان کې له منځه نه ځي. دلته جنګونه دي، دلته ستونزې دي. نو زمونږ غږ هم په حکومت باندې او هم په هغه وسلوالو مخالفینو باندې دا ده چې د پولیو برنامه یوه بې طرفه برنامه ده، مونږ ته ماشوم مهم ده، هغه که هر چیرته وي، که په هر ساحه کې وي، که په هر ځای کې وي، هغو ته باید واکسین ورسول شي، هغوی هم باید انعطاف وښيي او دغه کور په کور واکسین چې یو کول چې یو مؤثره وسیله ثابته شوې او ټولو نړیوال محققینو دا ثابته کړي چې بهترینه وسیله دا ده چې دغه کمپاینونه باید کور په کور باندې وشي. دغه که کور په کور نه، جومات په جومات باندې یا په کلي په کلي باندې کیږي، بیا هم د ماشومانو د پاتې کېدو چانس ډیر زیاتېږي، ځکه ځینې د یا پلرونه شاید غفلت وکړي او ماشوم وینسي، وایي چې دا ویده ده یا چیرته تللی ده یا مصروف وي میلمنو سره، دوی وینشي او ماشوم. او حکومت هم باید په کوشش دا وکړي چې واکسین په هر قیمت چې ټولو ماشومانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې چې هغوی ته باید ورسیږي. تطبیق مهمه نه ده چې څوک یې تطبیقي او څوک دا واکسین ورکوي.
ډېره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهابدیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. دما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کم کماله د واکسین تاب د غیپ ماشن باندې دا په دې معنی ده چې د ماشوم بيخي محفوظ وي کچیر د دې وایروس سره مخامخ کیږم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر
خه سمه دا ډاکټر صاحب سبون به دغه پښتنه جواب کی لته سي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
تاسو پوهیږئ چې دغه دی پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین دا خصوصا دغه قطرات دی دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي کلمو ته لاړ شي په وینه کې د دغه پولیو دی وایرس په مقابل کې انټیباډی ګانې جوړی چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټیباډی ګانې یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړیږي ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي دغه مرضی وایرس نو دغه انټیباډی ګانې یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجودي هغه لمنځ وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځ ځي نو په لهازه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي په هر کمپاین کې واخلي ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک وي لکه افغانستان او پاکستان نو دلته باید متکرر دوزونه ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري ګټه لري او هیڅ خطر نه لري نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي
بله ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په پروګرام کې نن د ګوزن یا پولیو په تړاو غږیږو تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0900 225 55 په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي او ساسي پوښتنی ځوابوي بلوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ
سلام علیکم ناجی جان زه خو سلام نن تاسو مولوی صاحب ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم او د ستار اخوندزاده نه والو مو رابط خو ته مات
اخوندزاده صاحب خره لای خبرونه ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ
ما له ډاکټر صاحب څخه دا سوال وکړ چې دا د پولیو مرض په دنیا کې چې پیدا شوی ده کله پیدا شوی ده دا د څه شي څخه پیدا شوی ده و انسانانو ته سره کوم انتقال شوی ده او په افغانستان کې د پولیو دغه کله پیښه اواسر نیانته راغلې ده او دا پولیو او دا پولیو چې دا غټان هم بعض وخت په پلاج اخته کیږي دا د پولیو سره کوم سروکال لري او کې نه لري د مول خزما سوال دا ده چې دا تبلیغ کې دا د پولیو واکسین ګناه لري نو دا ځان د خلک د علما د خولې څخه دا خبره کوي دا تبلیغ د کوم علما څخه صورت نیسي او ولې نیسي د دې ګټه هغه خلکو ته څه رسي چې معنا دا تبلیغ کوي چې دا خلک د پولیو واکسین نه کاری دا ګناه لري آیا دې کشکره ده چې دا د کوم خوا څخه دا تبلیغ کوي دې ته څه ګټه لري چې معنا دا تبلیغ کوي دا سوال ته جواب راکړي ډیره مهرباني
اخوندزاده صاحب نړۍ مننه اتمن دغه پوښتنی به جواب شي ډاکټر صاحب وروسته راشي دا پوښتنی به جواب کی اوس به ورسو حنفي صاحب ته دوی به دا پوښتنه جواب کی
ډیر ښه زه اخوندزاده صاحب ته نیکه هلی وایم نو د دې پوښتنه خو دوه برخې لري چې یو برخه جناب ډاکټر صاحب ته متوجي ده او یو برخه ماته متوجي ده دا چې یو تعداد علما پټولنه کې خلکو ته تبلیغات کوي چې د پولیو واکسین کول دا ګناه ده نو یو خدا برخه او دویم برخه دا و چې بیا دغه تبلیغات چې دی د واکسین په مقابل کې کوي دی ته ګټه شې ده. یو خو دغه کوم معلومات چې دا خبره کوي چې د پولیو واکسین ګناه ده، له دوی پښتنه په کار ده چې علت د ګناه یې څه شی ده؟ دی بیا دا خبره خلکو توضیح کی تنها یو شاید یو چا په خوله باندې حلال حرامی گینه او حلال حرام حلالی گینه. دغه علما چې د دې په مقابل کې تبلیغات کوي دی سره څه دلیل دی چې دا ناروا دی؟ ایا دوی د دغه پولیو واکسین د دې د اجزا او کاملا معلومات لري چې دی ورته حرام وای؟ مخ جناب ډاکټر صاحب وویل چې څو شیونه د پولیو ضد واکسین چې ده پغې کې اوبه دي چې دا حلال دي، پوټاشیم مالګه ده دا حلال ده. پوټاشیم یو قسم مالګه لکه مونږ ایوډین مالګه عام استعمالو، پوټاشیم مالګه ده پکې، انټي بایوټیکونه دي پکې چې مونږه دوامدار شکل په پټنونو باندې وطن کې خرڅیږي. انټي بایوټیکونه عموما مونږه ډاکټر صاحبانه مریضان ته لیکو مونږه ډېر خوخي باندې اخلو، او په دې کې ضعیف شوی میکروب دي. په دې کې هیڅ جز د حرام نشته. هغه علما کرام چې دې ته حرام وایي، زموږ خلکو هیله دا ده وختونه دا چې بیرته ورته وایي چې ګرانه کته چې دې ته حرام وایي دلیل د حرمت څه شی دی؟ یو حرام جز پکې راته وخی. که یو څوک شک لري چې په دې کې حرام اجزا دي، دغه بوتل چې واکسیناتور په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته واکسینونه کوي دا دی واخلي، یعنی دی چې د نړۍ هر لابراتوار ته لاړ شي او دا پکې تشخیص غوړي تشخیصي کې دغه ټول اجزا به ورته جلا جلا وخی چې په دې کې دغه سو اجزا دي چې په دې کې کوم یو شی حرام دی. زه له هغه علما کرامو څخه هیله کوم چې په دې حق لباندې کاملا معلومات نه لري او په دې د حرمت فتوا ورکوي. فتوا یو عادي موضوع نه ده. په فتوا باندې فتوا کې جرأت کول یا په بیړه او عجلانه فتوا ورکول دا مطلقا د فتوی له اصولو خلاف ده، دا د فقه خلاف ده، دا د اصولو خلاف ده، دا د شریعت خلاف یو عمل ده. بل خبره دا ده چې فتوا به ځینې سیاسي وي، دغه فتوا چې د پولیو ضد باندې ورکول کیږي چې دغه واکسین مې استعمالوي دا ناروا دی، دا یوازې سیاسي فتوا ده، دا هیڅ نو شرعي جنبه او اړخ نه لري. ځکه په دې باندې دغه مولوی صاحب چې فتوا ورکړي چې دا حرام دی، نه ده زه په دې ډاډه یم چې په دې مورد باندې دته هیڅ نو معلومات نشته، فقط دی او چاله خولي اورېدلې چې دا کار مکوي. دا چې د خلکو ته ګټه څه شي دا تبلیغات کوي، یو خدا نه پوهیږي دا ګټه نشته ورته، بلکې دته تاوان ده، ټولنې ته تاوان ده. اوس د یو افغان په صفت باندې دلته د یو ټولنې کې د یو عالم په صفت باندې د یو مسؤل په صفت باندې دې ته ناروا وایي، د دې مخنیوی کوي او په دې باندې یا نه پوهیږي یا قصدن غواړي چې زمونږ ټولنه دې په دغسې لاعلاج امراضو باندې اخته وي. له یوې خوا بدبختۍ، ناخوالې، ستونزې، مشکلات، رواني تکلیفونه، ول بلې خوا یو څوک په داسې یو دوامدار مرض باندې اخته کوچي د تل لپاره هغه د بل د اوګو بار وي او هیڅکله د خپل ژوند نه خوند او لذت نشي اخیستلی. خو دغه مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د امت د یو مشفق او مهربان پلار په حیث باندې په خپل دا خبره نبی علیہ السلام کړ چې ان لکم کل اب الرحیم، زه ستاسو لپاره د یو مهربان پلار حیثیت لرم. علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور ټولو انبیاء علیهم السلام ورث دي، دوی هم به دا خبره پام کې ونیسي. اوس موږ تاسو وګورو په دې کتابونو کې د طب نبوي په نوم باندې موږ ته باقاعده د نبی علیہ السلام نه طب را نقل شوی دی، حتی د طب نبوي په عنوان باندې په بازار کې کتابونه خرڅیږي. معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر وو، لډی رشوینه موږ نبی علیہ السلام منی کړی او د ډیر رات امر کړی، حتی چې هغه زموږ صحت پورې واځي اړه لري، ایمان او اخلاق او یا عبادت پورې اړه لري. موږ ولې باید دغه برخه نه خبرې یو دغه برخه د موږ دینی علما نه مطالعه کوي؟ نو عالم هم مسؤلیت لري، لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام د خپل خلکو په مقابل په وړاندې هر اړخیز دعوت ورکاو خلکو دغه صحت ته پاملرنه کوله، نو علما هم مکلف دي. زه بیا هم په هغه علما و چې د دغه په مقابل کې تبلیغ کوي یا د واکسیناتور مخنیسی یا خلک د دغه واکسینو تطبیق نه منی کوي، زما هیله ورڅ خدار چې په دې مورید د معلوماتو کې زه هیڅ ورته نه وایم، فقط معلومات دی وکي. الله دې نکي چې دې په مجلس کې ناس یو څوک د موضوع تشریح او د دې بدنامي او یا د شرم او یا د خجالت سبب او باعث وګرځي. نو هیله مې داده چې خلک دې هم نه دوکه کوي او دغه وکله کله بیا زمونږ استادو په وړاندې یا زمونږ د نزا د ملت په وړاندې یو قسم ناوړه تبلیغات کیږي، او بعض ځکه دغه شی په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. په خپل هیواد کې دغه لپاره داسې شی نشته چې دا ناروا ده یا دا جایز یا ناجایز، هلته خبره نه کوي. ډاکټر هم دغه د دې لپاره منډې تړي کوي، عالم هم د دې لپاره منډې تړي وهي، ولې دا غمونه ټول د موږ سرته راځي؟ د پولی نه اخواته حلال دی، پولی نه دې خو دی نه صاحب حرام شو. له پولیو نه خو یو شی جایز دی، دې خو ناجایز شي او ناڅاپه. دې ته باید موږ او تاسو په دقت متوجه اوسو، زمونږ افغانان باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ علما باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ د مشرۍ خلک باید دې خبرې ته متوجه اوسي چې عجیبه ده دا دوه متر اخوا یو شی جایز دی خو ناجایز، دوه متر اخوا حلال دی خو دوه متر دی خو حرام. په دغه کرخه کې څه څه مشکل دی چې یو ناڅاپه احکام ورته تغییر ورکوي؟ نو ځینې فتوی یوازې سیاسي اړخ او رنګ او بڼه لري، نو له خلکو مې هیله داده چې په دغه صفتو باندې باور ونه کړي، او بلکې خامخا که علما تبلیغ کړي نو دوی ورته ودرېږي چې جناب مولوی صاحب د دې د حرمت په حق باندې معلومات راکړه، ته نو نه شارع نه خدای نه رسول یې، او نه د تا خبره قرآني آیتونه دي چې ته د یو حلال شي ته حرام وایې، نو موږ د بغې بنې عمل وکړو، بس جناب صاحب ویلي دي چې دا حرام دی نو موږ ورته حرام وایي. دلیل به راکوې، ما به قانع کوې چې په دې کې د حرمت اجزا څه شی دي چې زه له دې نه ډډه وکړم چې دا شی ناروا ده، به تطبیق نه کړم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اخونزاده صاحب یو ډېر ښه سوال وکړ چې دا ناروغي څه وخت پیدا شوه، څنګه ناروغي ده؟ نو زه باید د دغه ناروغي او د پولیو برنامې دغه پس منظر ته باندې یو څه رڼا واچوم. د پولیو ناروغي یو ډیره لرغونی ناروغي ده چې حتی سر قبل الميلاد ته رسیږي. داسې دقیق تاریخ نه ده معلوم چې اوله پیښه چیرته او څنګه پیدا شوه، خو په مصر کې چې کومې مجسمې موجودې دي په هغه مجسمو کې داسې عکسونه موجود دي چې هغه ښیي چې پولیو په هغه وخت کې هم د قبل الميلاد کې هم یو ستونزمنه موضوع، ولې قبل الميلاد نه تر نن ورځې پورې دغه موضوع را روانه ده، ولې دغه پولیو ډیر اهمیت پیدا کړ؟ په کال 1910 کې په نیویارک کې د پولیو د ناروغۍ یو وبا رامنځته شوه. په هغې کې 20,000 کسان فلج شو او 6,000 کسان دغې ناروغۍ ووژل. له دې نه وروسته بیا په 1940 کال کې کله چې جهاني جګړه رامنځته شوه، په دغه وخت کې دغه د پولیو ناروغۍ په خلکو کې دغومره یو ترسناکه او ویرونکې وه چې له اتومي بم نه وروسته دویم ویرونکی شی دغه پولیو ګڼله. او په 1949 کال کې په امریکا کې بیا یو وبا رامنځته شوه چې 140,000 ماشومان په پولیو باندې اخته شول. نو د دغه عوامل نه هلته هغوی قرنطین ولګاوه، یعنی د کورونا نه به ماشومان خلک انسانان به نه پریښودو چې د بل چا کور ته لاړ شي یا د لوبو ځایونو ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي. او همې جریمه کېښوده چې هر څوک دغه له کور نه ووته نو هغه به $100 جریمه پرې کوي. نو دغه عواملو خلک به غرونو ته لاړ د پولیو له امله. نو علماو د امریکا د هغوی دا هلې ځلې شروع کړې، پیسې ورته خلکو چندې واچولې چې دغه آفت نه موږ خلاص کړي. نو هماغه وجه وه چې ځینو علما په دې وتوانېده چې دغه زرقي یا پچکاری واکسین اول کشف کړ، او بیا وروسته دغه قطرې چې اسانه وي کله چې دوی دغه واکسینونه په امریکا کې تطبیق کړل ښه نتیجه ورکړه. نو بالاخره په 1990 کال کې د نړۍ ټولو هیوادونو داسې یو توافق ته ورسېده چې دغه ناروغي باید موږ له نړۍ نه لرې کړو. نو په اول کې امریکا، بیا اروپا، بیا د ویسټرن پاسیفیک ریجن چې جاپان او استرالیا، دغه استرالیا دی ملکونه، او بالاخره عربي هیوادونه او ټول ملکونو پولیو له منځه یووړه. حتی هندوستان چې د هغوی د ماشومانو شمیر زمونږ د ماشومانو د مونږ د نفوس 10% زیاتیږي، هغوی هم دغه ناروغي په 2011 کال نه وروسته هلته پیښه نه ده رامنځته شوې. اوس هغوی هم اوس یوازې درې ملکه پاتې دي چې افغانستان ده، پاکستان ده او نایجیریا. نایجیریا هم 2014 نه وروسته پیښې نه لري. اما بدبختانه دغه د شرم داغ یا پیغور زمونږ ملک ته او افغانانو ته چې مونږ ځانونو ته غیرتي وایو دا حالت را روان ده. خو افغانان هم داسې نه دي. افغانانو کله چې د چک کمپاین کې د نړیوال ډیرو آسیایي هیوادونو نه، خصوصا زمونږ د دې آسیایي هیوادونو نه مخکې وو چې چک په 1980 کال کې لمنځه لاړ، اما افغانستان په 1950 کال کې د چچک ناروغي لمنځه یوړه. نو په افغانانو کې، زمونږ په ولس کې، زمونږ په مشرانو کې دغه ظرفیت شته چې دغه ناروغي هم لمنځه ویسي که لاسونه سره ورکو، د پروګرام د خلکو سره مرسته وکړي، په کلي کې په ګاڼډو کې نه دغه د شرم داغ به زمونږ په لمن باندې نه پاتې کیږي چې افغانستان د دنیا آخرین ملک ده. دویمه پښتنه د دې ورور د اخونزاده صاحب چې راجه کېده، هغه په غټانو کې فلج. نو په غټانو کې ډیر عوامل دي چې خلک فلج کیږي. هغه دماغی عوامل دی، هغه ضربی دی، هغه نور هم داسې ډیر عوامل شته. سی وی ای مونږ ورته وایو چې په داخل دماغ کې خوندزیګان ورکول کیږي یا امبولیګان دی چې په داخل دماغ سره کتله زیات پړن کیږي او بل اخره پچ کیږي. یا ځینې نورې ناروغۍ هم شته، اما ټول غټان چې دی هغه پولیو نه دی. هغه وخت کې مونږ پولیو ورته وایو چې لابراتوار ته سمپل ترې واخیستل شي او لابراتوار یې تایید کړي چې په دې کې وایرس موجود و، بیا د پولیو اطلاع پکې کنه. د پولیو یعنی دومره ویره باید نه وي چې ټول پلجونه پولیو دي.
ډېره زیاته مننه. د پولیو د مخنیوي په تړاو به ستاسې نظرونه واخلو. زه اوریدونکو ته زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دی او دوی هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو. لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان راوپیژنئ.
حاجی صاحب توخی د شاجوی له ولسوالۍ زابل ولایت نه ستاسو سره تلیفون په کرښه وسلم.
توخی صاحب خیر راغلی خبرونه ته.
معنا ډاکټر صاحب ته ښه ورځ غواړم. امنی کې هیلي وړاندې کوم سره له تاسو او ټول اوریدونکو.
خوشاله اوسې، ډیره مننه. او خپل پښتنه هم وکړئ.
ایوه پښتنه مې مولوی صاحب ته متوجه ده او بل پښتنه مې محترم ډاکټر صاحب ته ده. محترم ډاکټر صاحب، زه خو مې دا پښتنه ده چې آیا د لویانو پلج دا هم واکسین لري او کې نه لري؟ او مولوی صاحب، زه خو مې دا پښتنه ده که فرض احتمال دا شان هم لکه د خلکو اصطلاح سي ده چې وایي دا یا حرام دي کې داسې مواد ګډ دي چې هغه حلال نه دي، نو که یو انسان له ستر پرابلم سره مخ کیږي یا له مرګ سره مخ کیږي، آیا د شریعت له نگاه څخه داسې خوراک یا دغه مواد د انسان لپاره جایز دي که نه دي جایز؟ د دې مرض تشدید نه شي.
ډېره مننه توخی صاحب. که څه هم دغه دویمه پوښتنه ځواب شوې، بیا به هم مولوی صاحب رڼا پرې واچوي. ډېره مننه له تاسې خبرونې سره اوسې مولوی صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه حاجي صاحب. توخی چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه، ما ته متوجه برخه بیا دا وه چې که چیرته اول خو داسې یو شی نشته ده قابل فرض و تقدیر یو انسان مریض وي او داسې په سخت حالت کې وي چې په بل څه علاج نه کیږي، نو په حرامو باندې د تداوی کولی شي او کنه؟ په دې کې هیڅ شک نشته ده چې زمونږ اسلام، زمونږ شریعت په دې باره کې ډیر وسع او فراخ نظر لري. یوه کلیه داسې ده چې یو قاعده داسې ده چې از ضروریات و تبیح المحظورات، د مجبوریتونو په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې ممنوع شي نه کله حلال کیږي او جایز کیږي. کچیرته په د پولیو باره کې خبره نه کوم، عامه خبره او جمله وایم، کچیرته زمونږ یو څوک یو انسان مریض وي او ډاکټران تشخیص وکړي چې بغیر له حرامو د هغه په بل شي باندې علاج نه کیږي، نو د هغه جواز ورته خامه خاشتر چې دی تداوی وکړي. موږ په شریعت کې د هغې لپاره هم شواهد لرو. د بیلګې په ډول باندې که یو مسلمان غیر مسلمانو راونیو او هغه ته وجود کفر کلمه وایه کنی وایه، نو وژنه مده، نو په شریعت کې هغه ته جایز دی چې په خوله د کفر کلمه ووایي. یعنی دا یو ناروا عمل دی، یو حرام عمل دی، ولې د مجبوریت په وخت کې غته جایز را ده خبره. په صورت نحل کې الله سبحانه و تعالی به داسې وي چې الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که چیرته د هغه په زړه کې ایمان وي او په خوله ځان وساتي، نو کولی شي د حرامه کلمه ووایي. یا د مجبوریت په وخت کې انسان کولی شي د مطلق حرام شیین استفاده وکړي، وی خوري که د ده طبیعت او زړه ومني. قرآن کې دا موضوع په صورت بقره کې، په صورت مائده کې، په صورت نحل کې، په صورت انعام کې، صورت حج کې، د قرآن په مختلفو صورتونو کې ورته اشاره شوې ده. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، تاسو ته د مجبوریت په اساس باندې مسفوحه وینه چې حرام ده نبیدون کې وینه استفاده نه وکي، خنزیر چې حرام ده په اسلام کې د مجبوریت په اساس استفاده کول شو بل داسې حرام شي، نو د مجبوریت په اساس باندې جواز لري. دا یو مسله. دویمه مسله، کچیر ته یو حرام جز په حلالو اجزاو کې ګډ شي، محلول شي پکې، او دغه حرام جز اثر ختم شي، یعنی ظاهرا پکې نه معلومیږي چې حرام څه شی دی، او بیا له هغې نه په تداوی کې استفاده وشي، کاملا جواز لري. زه به یو ساده مثال درته وایم، بیا دا موضوع ډیر عام ده په ټولنه کې. هایدرولین شربتونه یا مجموع د سینې څومره شربتونه چې دي په همدغې فارمول باندې، بروفین تدا ګولېګانې یا شربتونه، یا ډیپلپینک پچکاریګانی یا دوایانی په دغه ټولو کې د اپیمو استعمال کیږي او اپیم ته ټولو لمه ورته حرام وای ولی په ظاهره باندې په دغه دوایانو کې اپیم نخ کاریږي د هغه اصل حقیقت په دې کې ورک دی محلول شوی دی پکې نو لهذا هیڅ عالم فتوا نه ده ورکړی ونه ورکولی شي چې د هایډرولین شربت استعمال حرام دی ځکه چې په دې کې دغه دی اپیم پکې پراته دي یا بروفین حرام دی ځکه چې په دې کې اپیم دی یا ډپلپینک پچکاریګانې چې دا د دردونو د خاموشۍ او د تسکین په خاطر باندې دي یا اورین پچکاریګانې نو په دې باندې هیڅوک هم فتوا نشي ورکولی او دا یوه فقهي کلیه ده چې کله اصل حقیقت پکې ختم شو دغه د حرام جز او ظاهراً پکې نه معلومیږي نو د هغې استعمال شرعاً جواز لري زه بیا هم دا خبره کوم د پولیو ضد واکسین کې حرام یو جز هیڅ نشته ده قبل فرض و تقدیر په دغس یو حرام جز هم په تداوی کې وی او بغیر لغینه په بلشي کې علاج نشته ده اسلامی او حنفی فقه په دې باندې کامل وضاحت کوي چې دا جواز لري البته هغه درانه علما کرام چې دته ناجایز وي دته حرام وي هغه بدبختانه متاسفانه وایم چې هغه ځان تر اوسه پورې حنفی فقه هم نه مطالعه کړی ده نه لستل ده یوازې دا چې موږ په خلاصو قدرت کې څو د منځ مفسدات او یا واجبات او یا حرام زده کړی دي بس په دې باندې وسړی حنفی مزه به شو لاړو فقیه شو دا ډیره وسیع برخې دي په فقه کې فقه ډیره وسیع علم ده نو موږ باید ټولو ته مراجعه وکړو خصوصا د درانه علما کرام باید د خبره ډیر دقیق متوجه اوسي چې بیا هم د خبره کوم چې په عادي شکل باندې د فتوا دی او حلال شي یا دی او نامعلوم شي د حرمت ورنه کی
مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د توخي صاحب د سوال دویمه برخه تقریبا مخکې یو څه مونږ ورته اشاره وکړه چې د لویانو د فلج پر اړیکه باندې کړې و د لویانو فلج لکه مخکې چې ما وویل دا ډیر عوامل لري او فعلاً په چې پولیو یو عامل ده هغه هم په ماشومانو کې اکثرا د فلج ورکوي یعنی داسې یو واکسین نشته چې هغه د لویانو د فلج مخه ونیسي لویان معنا کاهلان لکه اتیا کلن اویا کلن یعنی دغه زړو خلکو کې چې دا فلج پیدا کیږي دا معمولا د فشار د لوړوالي له امله یا د داخل د دماغ کې د خوندزۍ له امله یا د امبولي له امله یا د ضرباتو له امله دا پیدا کیږي چې هغوی باید هغه خپلو ناروغیو ته چې هغه نن موږ موضوع نه ده چې په هغې باندې وغږیږو نو باید پام وکړي خوراکي نظام ته خپلو درملو اخیستو ته
ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې وروستۍ برخه ده راځو په دې برخه کې دې ته چې له ناامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوی شو چې د ګوزن له پیښو مخنیوی وکړو لومړی به تاسې ځواب ورکړئ بیا به وروسته حنفي صاحب ته هم ورشو
زما په آن باندې اساسي خبره دا ده چې زموږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده که هغه قومي مشر ده که هغه با نفوذ شخصیت ده او که هغه د کورنۍ غړي مکاتب او نور سکتورونه دي دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرتان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی یې چې لږ وروسته یعنی پابندي یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته وروړی ټیمونه ته چې واکسین ورته کی زکه کوي دی خو بیرته را بیدار شي را بیدار بشي واکسین به وخت بیرته بیا ویده شي اما دغه چانس خو بیا دوی لاس ورکي. بل خبره ده چې کله چې دی واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونه ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې دی واکسین ټیمونه ته باندې کوي چې نشته په کور کې. حال دا چې هغه په کور کې موجود وي لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ور باندې وکړ چې دوی باید دینو دغه بی غوري ونه کی او رائے وړي ماشوم او نه باندې وکی. او بل خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بی ضرر وي، مسؤونی خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلالي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي. نو د ما په آن باندې که ټول لاسونه سره ورکو او ټیمونه د واکسین پروګرام هم کارونه لا غښتلي کړي او سمې کړي، انشاء الله الرحمن افغانان د دې ظرفیت لري لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه چې چک مو له منځه یوړ پولیو هم له منځه وړلی شو.
ډېره زیاته مننه حنفي صاحب، تاسو ته راځو ستاسې پیغام اورو او وسلوالو مخالفینو ته ستاسې پیغام څه دی چې د دغو ټیمونو مخه نیسي؟ مهرباني.
زبا په خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې په لومړي سر کې دولت خصوصا د عامې روغتیا وزارت بریده لپاره جدي ګامونه واخلي، مشرانو باندې هغه کوم، په والدینو باندې هغه کوم، په قومي متنفذینو باندې، په درنو علما کرامو باندې چې د منابرو له لارې خپل خلک په خبره باندې پوهې کړي او د دغه مرض مخنیوی وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت ټول مسؤلین زه په دې باندې باور لرم چې هغوی د پولیو د واکسین هیڅ نه ورسره مخالفت نه لري، ځکه د دې شروع د اسلامي امارت په دوره کې شوه، په وروستیو کلونو کې شروع وشوه او کور په کور اجازه خپل د اسلامي امارت مشرتابه جناب مشر ملا صاحب امیر المؤمنین ورکړې وه. نو لہذا اوس هم زه باور لرم چې هغې مخالفت نه کوي، البته که امنیتي ستونزې هغې محسوسوي. نو دغه د پولیو واکسیناتوران چې په لارو کوڅو کې ګرځي د هیڅ نه جاسوسي نه دولت ته کوي نه خارجیانو ته کوي، که هغوی نه امنی محسوسوي د هغې له عملونه نور دي چې هغې هم په دې خبره باندې پوهېږي. د هر چا په جب کې چې دغه موبایل پروت دی دا پخپله د سره جاسوس دی، د له دغه موبایل او دغه خپل سیم کارت نه تعقیبېږي. موږ باید د دې لپاره چې ولا دغه سړی راغلی هلته زما په ټولنه کې هلته ماشومان د واکسین کوي دا به زما شیطانت وکړي. زه ډاډ لرم چې ورکوم چې دغه د واکسیناتوران دا کار هیڅکله هم نه کوي، او که خامخا هغوی ته سوال وي نو دی د خیر دی خپله داسې معتمد کسان معرفي کړي چې دغه خلک درا دلته بلې واکسین کوي، خو کور په کور اجازه دې ورته ورکړي. که د بلې ولسوالۍ سړی نه مني، د مرکز سړی نه مني چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د اسلامي امارت له مشرتابه نه هیله کوم چې دوی د واکسین برخې ته څوک معرفي کړي چې دوی ته ډېر د اعتماد وړ وي. البته تطبیق دي کړي ورباندې، کور په کور تطبیق کړي چې هیڅ ماشوم پاتې نه شي، نو ان شاء الله چې دغه مرض به زموږ له ټولنې خامخا ورکیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر رحمین سباون زموږ میلمانو. له تاسې ډیره زیاته مننه اوریدونکو، له تاسې هم مننه کوو. او خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
بدی په زهر را ورې کوم چانه نزه بدیا